بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیما افسر د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې میزان د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 28مه او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 19مه نیټې سره سمون خوري. زموږ په دا یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران او روسیې ترمنځ سویفت ته د ورته د مالی سیستم د پرانیستو په باب د موافقې په اړه ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه در اورو. بیا هم له مسلمانانو سره د هندي حکومت د بې انصافه چلند په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د پاکستان یو تکړه دینی عالم علامه محمد حسین محمد سیبتین او د افغانستان د چارو یو کارپوه د پوهنتون یو استاد ښاغلی منګل شیرزاد. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. پسر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل زموږ پوهنتونوالو د دښمن د سلطې مخه نیولې ده. د ایران اسلامي جمهوریت نن په یو شمېر اروپایي چارواکو او ارګانونو بندیز لګوي. ایران د افغانستان د حالاتو د ښه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او پاکستان او روسیا له خپل منځي تجارت څخه ډالر حذفوي. بیا هم راګرځو د غور سره نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود ایران د سلګونو برلاسه علمي وړتیاوې درلودونکي او ځوانو شخصیتونو سره په کتنه کې د هیواد 40 کلن پرمختګونه د لویدیځ پالو د تحلیل په مقابل کې لا نړۍ د اسلامي انقلاب د تحلیل د ریښتونوالي نښه وبلله. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی نن په دغه کتنه کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب رانیولې تر نن پورې د اسلامي جمهوریت نظام په زوړتیا مشتمل د لویدیځوالو دوامدارو پروپاګاندا او تبلیغاتو ته اشاره سره وویل. دوی د دې ادعا لپاره وخت هم ټاک او هر ځل یې ویل چې تر یوې بلې میاشتې پورې، تر یو بل کال پورې د اسلامي جمهوریت نظام کار نور تمام دی او یو شمېر داخلي عواملو هم د غفلت یا د بدغوښتې لاپلوه دغه اداګانې دودولې. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ټینګار وکړ مونږ تسلیم شوی نه یو او کلک درېدلی یو او ان شاء الله هم هغه شان به مقاومت دوام ورکړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې زمينه کې د نظام دوه تحلیلونو شتون ته په اشاره سره وویل. یو تحلیلي نظام باوري دی چې د نړیوالو کړچارونو او نظریو او لدغو نظریو او کړنو د راپورته شوي قدرتونو په تیره بیا د امریکا په مقابل کې کار او مقاومت ګټه نه لري او د لمنځه تلو سبب کیږي. نو دغو کسانو، هغه کسان چې په چې د نړۍ او واقعیتونو په باب بل تحلیل لري، وهمي خیال کوي. دوی دغه راز وفرمایل. البته دوهم او حقیقت پال تحلیل په دې اساس ته چې د واقعیتونو ټولګه هغه هم نه یوازې ښه واقعیتونه بلکې بد واقعیتونه هم ویني او د هغو په اساس حرکت کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ټینګار وکړ خود پامور واقعیت دا ده چې د اسلامی جمهوری نظام هغه بیړنۍ حرکت چې د قافلې لا پای څخه یې پیل کړی وو دوام ورکړی او اوس د قافلې سرته د رسیدا په حال کې دی. د اسلامی انقلاب معظم لارښود په دې خبرې په ټینګار سره چې دا موږ پوهنتونوالو اجازت ورنه کړ هیواد لویدیځوالو محتاج پاتې شي، د هیواد د متفکرانو او غوره شخصیتونو د ویاړونو د یوې برخې په تشریح کولو کې د بنیادی سلولونو او د ژوندي حیوان د شبی سازۍ یا کلوننګ په څیر په ډګرونو کې د رویان څیړنیز مرکز تحقیقاتو او بریاو په بایو کیمسټری کې پرمختګ، فضا ته د سپوږمکۍ توغولو او منتقلولو، په اټمي صنعت کې بنیادی بریاو، د کرونا واکسینو په شمول د پیچلو واکسینو تولید او په توغندوی او ډرون صنایعو کې حیرانوونکو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک په مانوري کې جنگي ډرونز په دریمه ورځ په اره سیمې کې د فرضي دښمن مورچلې په شش کې پر اوستو سره تباه کړې. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د مځکني ځواک مانوره د مقتدر ایران په شوار سره له دوشنبې ورځې د ایران په اردبیل او آذربایجان شرقي ولایتونو په شمال کې په ارس عمومي سیمې کې پیل شوي او تر نن اخره پورې به دوام لري. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړ د دغې مانورې په دریمه ورځ نن د مختلفو عملیاتو په ترسره کولو سره په ټاکل شویو سیمو کې شتون پیدا کړ او دغه راځي د پښتبانې د لارو د غوڅولو په مقصد سره د دښمن مواصلتي لارو او لوړو د نیولو مشق وکړ او دغه راز د سپاه پاسدارانو د دغه ځواک څارونکي او نقشو برابرونکو ډرونز هم د څارنې عملیات او د مانورې د سیمې د نقشو برابرولو بشپړ ماموریت په بریالیتوب سره اجرا کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ځینو هغو لویدیځي چارواکو موسسو د نامو چې د بندیزونو په باس کې رول درلودلی د اسلامي ایران د خارجه وزیر د ترهګرۍ په لیست کې د زیاتولو خبر ورکړ او دغه راز یې وویل. ایران به نن په ځینو اروپایي چارواکو موسسو باندې بندیز ولګوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د پوستکو د بیماری یا ای بی د ناروغانو د کلینیک د لیدو په څنډه کې د بندیزونو د لګیدا په دلیل دغو ناروغانو په مشکلاتو په افسوس کولو سره وویل. ایران له هغو عواملو چې په ولسی او درملیزو بندیزونو کې لاس درلودلې نفرت کوي. امیر عبداللهیان دغه راز وویل. نن تر وروستیو پورې به د یو شمېر هغو لویدیځي چارواکو او موسسو نامې به چې د بندیزونو په باسونو کې رول درلودلی دی د ایران د خارجه وزارت د ترهګرۍ په لیست کې ورزیات کړي او دا کسان او موسسې د ترهګرو ډلو په مصداق ګڼل کیږي. د ایران خارجه وزیر خان کړه لږ تر لږه څلور اورګانونه او پنځلس لویدیځي چارواکي د بندیزونو په لیست کې ورزیاتیږي. همدارز د ایران خارجه وزیر د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو د تر ټولو وروستي وضعیت په تشریح کولو کې ویلي دی. په جامع نړیوالې اټمي موافقې کې یو مشکل دا ده چې ژمنې په روښانه توګه مشخص شوي خو د بندیزونو ختمېدل په روښانه توګه پکې نه دي بیان شوي. مار خبري اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په اټمي خبرو کې یوې خې او تلپاتې موافقې ته رسیده د اسلام ایران موخه وبلل او دغه راضي ویل. ایران هغه مهال جامع نړیوال اټمي موافقې ته بیرته ګرځي چې د تضمینونو د پاموړ سطح په اختیار کې ولرل شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ سفیر په اروپا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیک او کنسولي نمایندګۍ په ضد هر ډول تاوتریخوالو په محکومولو سره وویل. بهرني هیوادونه او په تهران کې د دوی سفارتونه دي د ایران په کورنیو چارو کې دخالت نه کوي. په وروستیو شپو ورځو کې په اروپا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ځینو ډیپلوماټیکو مرکزونو او ځایونو باندې تیری شوې دي چې د ایران د حکومت غبرګون او په تهران کې د ځینو اروپایي هیوادونو د سفیرانو احضاریدای په ځان پسې درلودلې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر له ځانګړي استازي سره له لیدو کتو وروسته ټینګار وکړ. ایران د افغانستان د شرایطو د ښه کولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي محمد صادق خان چې د افغانستان د بدلونونو په بعد د مشورو په مخې سره اسلامي ایران ته په سفر راغلی دی پرون ناوخته د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن قاسمی قومی سره لید کته وکړل. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ. حسن قاسمی قومی په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، دغه لیدو کاتو په ملي او سیمه ایز اړخونو کې د سبا د رامنځته کوونکي بهیر او د افغانستان د خلکو د وضعیت د ښه کولو لپاره رغنده بحثونه درلودل. ښاغلی قاسمی قومی زیاته کړي، په بېشکه د سیمه ایزو ملګرتیاو د دوام په مثبتې لارې چارې او نتیجې له ځان سره ولري، ایران به د موثرو هیوادونو او ګاونډیو تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزې، د ولس د اقتصادي وضعیت د ښه کولو، د سبا د رامنځته کولو په خاطر خپلو هڅو او تعاملاتو ته دوام ورکړي. د افغانستان د طالبانو ځینو لوړپوړو چارواکو ویلي دي په تېر یوه کال کې د خلکو څه خاص خدمت نه دی کړی او دغه راز په خپلو کړنو کې ناکامه پاتې شوي دي. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن کابل کې د یو غونډې پر مهال ویلي چې تېر یوه کال کې ملت ته څه نه دي کړي او په وینا یې اسلامي امارات باید ډیر کار کړی وای. نوموړي دغه څرګندونې نن چهارشنبه کابل کې د کرنې وزارت اړوند د کورنیو تولیداتو وویشتم نندارتون کې د وینا پر مهال وکړې. ملا عبدالغنی برادر دې غونډه کې همداراز ویل ملت له دوی ناخوښه دی او اړتیا ده چې د بنسټیزو پلانونو په پلي کولو سره یې قناعت ترلاسه کړو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال له سوداګرو هم غوښتنه وکړه چې هیواد کې پانګونه وکړي او آبادۍ کې ونډه واخلي. د رئیس وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي که افغانستان د نغدو پیسو له نشتون سره مخ دی، خو په وینا یې د قانونو له اړخه شتمن دی او باید د سپړلو لپاره یې بنسټیز کارونه وشي. ملا عبدالغنی برادر همداراز د سرپرست حکومت پر مسؤلانو غږ وکړ چې هر یو باید خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي څو ولس ته اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان له قانونو باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او له دې لارې خلک او هیوادوال ځان بسیانې ته ورسیږي. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
پاکستان او روسیا په تجارتي چارو کې د ډالرو په حذفولو پسې دي. د پاکستان او روسیې لوړپوړي چارواکي له تجارتي معاملاتو څخه د ډالرو او یورو په حذفولو کې د دواړو هیوادونو په ملي کرنسۍ د بدلولو د امکان په باب خبرو اترو بوخت دي. په اوکران کې د روسیې د پوځي عملیاتو له دوام وروسته دغه هیواد په ضد د لویدیځ د بندیزونو په سختېدا پسې له نورو هیوادونو سره د روسیې په مبادلاتو کې د ډالر د حذفولو بهیر چټک شوی دی. په روسیې کې د پاکستان سفیر شفقت علي خان تاس خبری ایجنس ته ویلی دی د دوړو هیوادونو مرکزی بانکونه هڅه کوي ل خپل مینځي تجارت د ډالرو د حسپولو په زمینه کې د عملی مسلو چټکتیا زر تر زره حل کړي. د پاکستان دغه ډیپلوماټ هیله څرګند کړي ده ل روسي سره دغه هیواد له تجارت د ډالرو په حسپدا سره د دوړو لورو ترمنځ د تجارتی مبادلاتو اندازا او د پیسو مبادله او ترانزیټي چارې اسانيږي. او پر سهونیستي دښمن د برلاسه کې د پورې به مقاومت د مامور کړو. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي تر نهایي بریالي تو پورې له سهونیستي نیواګرو سره په مبارزه کې د فلسطینیانو د وحدت پر اهمیت او کلک هوډ ټینګار وکړ. فلسطینی مقاومتي ډلو په کراتو ټینګار کړی دی تر هغه وخت چې د فلسطینی ولس په وړاندې د سهونیستانو جنایتونه دوام ولري. د فلسطین د ولس سهونیست ضد عملیات به هم ورسره هم هغه راز روان وي. المیادین ټلویزیونی چینل راپور ورکړ. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله په یو لړ څرګندونو کې وویل د فلسطین مقاومت به د اردن سیند لویدیځي غاړې د پیښو په وړاندې خپل مسؤلیتونه او دندو غفلت ونه کړي. زیاد النخاله وویل د اسلامي جهاد غورځنګ هر وخت چې ضرورت ایجاب کړي په میدان کې به وي. هغه پر سهونیستي دښمن تر نهایي بریالیتوب پورې د فلسطین د ولس او مقاومتي ډلو ترمنځ د وحدت پر اهمیت ټینګار وکړ. د یادولو دا چې د فلسطین د مقاومتي ډلې په دې اندي په درس فلسطین کې د قدس لانی واګر رژیم سره جنگ سرګند او هر اړخیز دی او د اسرائیلو د جنایتونو او ظلمونو دوام د یوازینې ژغورون کې ټاکنې په توګه د مقاومت په لاره کې د حرکت لپاره د فلسطین د ولس په هوډ کې هیڅ خند نشي رامنځته کولی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منو دین کو زون خپل سیاسي تفسیره دراورو چې د ایران او روسیې ترمن د سویفت د ورته مالی سیستم د پرانیستو په اړه د موافقه په باب ده. په ایران کې د روسیې د تجارتي چارو نماینده په لور څرګندونو کې وویل د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د ناسي تر سره کېدا په بهیر کې به دواړه لوري سویفت د ورته یو مالی سیستم د پرانیستو لپاره سره موافقه وکړي. ټاکل شوی دا د ایران او روسیې شپاړسم ګډ اقتصادي کمیشن د نومبر په 9 نیټه د روسیې په قربتوب سره ترسره شي او په دې کې به د انرژي، ترانسپورټ، پیسو او بانکي او ټکنالوژي په حوزو کې د ملګرتیا او د پراختیا په باب مشورې او ځینې مهمې فیصلې وشي. په ایران کې د روسیې د تجارتي برخې استازي رستم ژیګانشین نن په تهران کې په یوې ناسته کې په روسیې کې په راتلونکو دوو اونیو کې د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې جوړېدا ته په اشاره سره وویل په دغې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو د حکومتي کابینې د غړو ترمنځ ترسره کیږي د ایران او روسیې ترمنځ به د سویفت په شان د یو مالی سیستم د رامنځته کولو لپاره ځینې مهمې فیصلې وشي او د دواړو هیوادونو د نهایي موافقې په بڼه کې به په راتلونکو دوو یا درو میاشتو کې د ایران او روسیې ترمنځ د مالی مبادلې دغه سیستم افتتاح او کار هم شروع کړي. ایران او روسیې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د اسانولو او زیاتولو په موخې سره د خپل منځ کې د بانکي او پیسو د تفاهمونو د اجرایي کېدا غوښتنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د جون په 9 نیټه د کاسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ویلي وو د ایران او روسیې مالی مبادلات باید د لویدیز د مالی مبادلاتو له سیستم خپلواکه پراختیا ومومي. په همدې لړ کې ایران او روسیې په تیر یو کال کې د سویفت د ترانزیکشن چینل څخه د تیرېدا په خاطر د خپل منځي بانکي سیستمونو د یو ځای کولو لپاره ملګرتیاوي پیل کړې دي، ځکه چې هر دواړه هیوادونه د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخ دي او په همدې دلیل یې عملاً د سویفت سیستم له لارې د دوی د حساب کتاب خلاصول ډیر سخت یا ناممکن شوی دی. دا موضوع سبب شوی ده چې له سویفت سیستم څخه ور اخوا د مالی ترانزیکشن سیستم او له مالی اسعارو څخه د استفادې موضوع په وروستیو میاشتو کې د ایران او روسیې د اقتصادي چارواکو د سلام مشورو یو مهم چورلیس شي. د ایران د مرکزی بانک مشر علي صالح آبادی په دې باب ویلي دي همدا اوس ایران د سویفت سیستم په ځای د ځایي بانکونو ترمنځ د پیغام رسونې له سیستمونو څخه استفاده کوي او روسیه هم خپل ځایي پیغام رسونکي سیستمونه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي ملګرتیا لپاره اساس کېدلی شي. څرګنده ده د ایران په ضد لویدیز په تیره بیا د امریکا بندیزونه چې هر یو د اټمي سولیز پروګرام او د اوکراین د جنگ په څیر په چټي پلمو سره اعمال کړی دي، پیسو، تجارتي، ترانزیټي، ترانزیت، انرژي او همدارز د څوړخیزو او سیمیزو اړیکو او ملګرتیاو په زمینو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو انګیزه زیاته کړې ده او په همدې اساس له سویفت مالی سیستم څخه بهر د مالی ترانزیکشن سیستم څخه استفاده او دغه راز د ډالرو په ځای له نورو اسعارو څخه استفاده د لویدیځو امریکا د بندیزونو د بی اثر کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې پلانونه حسابېږي. دا په داسې حال کې دی چې احصایې هم ښایي ایران او روسیا د بندیزونو په شرایطو کې د مناسباتو پر پراختیا سربیره خپل اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې دي. تیر کال یعنی 2018 کال کې د ایران او روسیې تجارتي اندازه په 80% زیاتې دا سره کابو 4 میلیارد ډالری ارزښت ورسیده چې د دواړو هیوادونو د تجارتي تاریخ په اوږدو کې بیمخنی ده. تمکیږي په شوې تفاهمونو سره او د دواړو هیوادونو په بانکي او مالی اړیکو کې سویفت د ورته سیستم په اجرا کې دا سره دغه اندازه څه د پاسه تر 10 میلیارد ډالرو پورې هم لوړ شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د صادقانه مقاومت د ضرورت خبره کوي چې په نتیجه کې د خدای مرسته او کامیابی د انسان په نصیب کیږي. قدرمن اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دې کائناتو او په دې عالم وجود او هستۍ ځینې قوانین واکمن دي چې ماده پالی نه پیژني، هغه قوانین نه ویني. سنت الله فی الذین خلو من قبل، په یو بل ځای کې سنت الله التي قد خلت من قبل، دا خدای سنت یعنی الهی قوانین، د جاذبه قانون، د ستورو او لمر او سپوږمۍ، د تګ راتګ قانون او په شواروز کې د هغوی حرکت، د طبیعي قانون دی. همداشان په انساني ټولنه کې هم ځینې قوانین شته دي. دغه قوانین ماده پالي انسانان په خپلو کې کم نظر سترګو سره نشي لیدلی، خو موجود دي. خنو کله چې موږ په خپل لاس د دغه قوانینو زمینه برابره کړه، خدای تعالی د قانون محکم او پیاوړی کوي. مثلا اور سوزول کوي، باید تاسو زمینه برابره کړي، اور بل کړئ، یو وچ شی په اور کیږدئ نو ضرور به اور اخلي. که تاسو زمینه برابر کړئ، فطري قانون خپل کار کوي. دا خبرې زموږ بزرګانو کړي دي، هم قرآن بیا بیا ویلي دي، هم د امامانو علیهم السلام په کلاماتو کې او د خدای د رسول په کلماتو کې شته دي. امیر المؤمنین علیه السلام په نهج البلاغه کې فرمایي، صادقانه ډګر ته شئ، ودرېږئ، خدای تعالی بستاسو دخمن وځپی او تاسو ته به بری درکړي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا ویلی دي چې موږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو مر سلامونه ونی کې هلی ومنې. ایزانو د هنداری لیوی بلې خبرونه سره مو په خدمت کیو.
لکه څنګه چې په هېره په هندستان کې د بی جی پی ګوند په واکمنۍ دو سره په دغه یوهات کې د مسلمانانو لپاره ورځ تر بلې حالات په خرابېدو دي. په ځینو ایالتونو کې په پوهنتونونو کې د حجاب له بندېدو نیولې بیا په مسلمانانو باندې تر وحشیانه بریدونو پورې دا ټول هغه مخ په زیاتېدونکې ستونزې دي چې مسلمانان په هند کې ورسره لاس په ګرېوان دي. د نریندرا مودی حکومت د مسلمانانو ضد د سیاستونو په خپلولو سره نه یوازې په مسلمانانو باندې د هند د توندلارو هندوانو د زور زیاتۍ او د جنایاتو مخنیوی نه کوي، بلکې له هغوی څخه په حکومتي سویه کې ملاتړ هم کوي او د مسلمانانو په ضد لمسوونکو تبلیغاتو ته هم دوام ورکوي. څو ورځې وړاندې د هندوستان د جماعت علما مشر محمود اسد مدني د اوتار پرادش د ایالت په سلطانپور سیمه کې په مسلمانانو تاوتریخجنو بریدونو ته په اشارې سره د هندوستان د دولت څخه غوښتنه کړې وه چې د مسلمانانو په وړاندې دغه ناسم چلند ته د پای ټکی کېږدوي. په یاد برید کې جومات ته زیانونه رسېدلې، یوه ښوونځی او د مسلمانانو یو شمېر دوکانونو ته هم تاوان رسېدلی و. له راپورونو سره سم اوس د هندوستان په مسلمانانو باندې دومره فشارونه زیات سوي دي چې په هندو اکثریت سیمو کې د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو اجازه هم نه لري. داسې ښکاري چې د بی جی پي ګوند د مسلمانانو لپاره د هندوستان په نام نه کولو سره غواړي مسلمانان مهاجرت ته مجبوره کړي، ځکه د کارپوهانو په وینا بی جی پی او نورې توندلارې هندو ډلې د مسلمانانو په ضد د کرکو رامنځته کول د خپلې سیاسي ولکې له دوام سره تړلې ګڼي. د جوماتونو د سوځولو او ړنګولو دوام، د اسلام په عبادي مراسمو بندیزونه، مسلمان کډوالو ته د ستوګنې د جواز په ورکړې بندیز، د کشمیر د کورواکۍ د ختمولو اعلان او په مسلمانانو باندې د توندلارو هندوانو په وحشیانه بریدونو سترګې پټول د مسلمانانو په ضد د هندوستان د واکمن ګوند له اقداماتو څخه دي. ازانو په یادو مسایلو باندې د دوو کارپوهانو په افغانستان کې د پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد او همدارنګه په پاکستان کې د سیاسي چارو شنند ښاغلی مولانا محمد سپتاین سره مرکه کوو. په دې اکله زموږ سره ملګری اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. قدرمن اوریدونکو، د هنداري په خبرونه کې مو هرکلی کو. لومړی راځو خپل بحث له ښاغلی منګل شیرزاد صاحب څخه په پښتني سره پیلو. شیرزاد صاحب، دغه یادو مسایل ته په کتو سره ستاسو په نظر د هندوستان حکومت د مسلمانانو په ضد تاوتریخوالو ته د لمن له وهلو څخه کوم اهداف تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو د دې رادیو ټولو ګرانو درنو محترمو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. تاسو ودیل چې څه وخت په خوا مثلا د بابری مسجد چې هغه د مسلمانانو عبادتګاه وه، هلته څومره مسلمانان په ډېر په اصطلاح په ډېر په دغه سره په رحمانه ډول سره په شهادت ورسول شول، مسجد هلته ړنګ شلو. په خپله حکومتونه اصلا دې ته زمینه مساعده کړې ده، ځکه چې هغوی غواړي چې مسلمانان دې ته مجبور کړي چې هندوستان ترکي او بالاخره راشي مثلا نور اسلامي ملکونو ته پناه ویسي او دوی ته دا د اسلام هغه ترویج چې په هلته روان دی، هغه اسلام چې هلته اصطلاح په خلکو کې ځای پیدا کړی دی، ورځ په ورځ باندې تعداد د هندوانو سکان مسلمانان کېږي. تاسې ولیدل چې دا ټول هغه څه دي چې هندوان یې کوي قصدن او عمدن. ولې تعصب زیاده ده چې اسلامي نړۍ بیا هم د هندوستان سره خصوصا د اسلامي کنفرانس کمډله ټاپله چې ده دغه شپږو دولتونو چې دي، دا هم بیا هم په نړیواله سطحه د هندوانو سره د هندوستان سره دغه لري ده سیاسي اړیکو سره لري، اقتصادي اړیکو سره لري. زه فکر کوم چې که چېرته دغه دولتونه چې هغې د اقتصاد د نگاهنه مثلا او اسلامي دولتونه یو ډېر غني دي، که دوی د خپل روابط د دې دولت سره مثلا قطع کړي، زه فکر کوم چې دغه تشدد او بې رحمي چې د دوی په حق کې کېږي حتما به د دې هغه اندازه راښکته کېږي. موږ یو شی چې ډېر زیات اوس هغه دی چې هندوان هغه هغه په اصطلاح باندې کې هغه دا وایي چې په افغانستان کې چې کوم اسلامي حکومت راغلی دی د دې تر شا پاکستان ولاړ دی او د پاکستان او هند ترمنځ چې هغه کومه سیاسي لانجه ده او کومه په اصطلاح فکري لانجه روانه ده هغوی انتقام مثلا د مسلمانانو نه اخلي او دغه رویه یې اختیار کړې ده خو حجیب به خدا ده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دغه دولت عضویت لري اسلامی دولتونه عضویت لري نن اسلامي سب کمپناس چې کوم دی او آی سي دا ډېر زیات لوی قوت لري ولې بدبختانه چې حکام یې ټول شور او وابسته دي د غربي او د غیر اسلامي نړۍ پورې وابسته دي هغوی هېڅ وخت دغه آواز نه پورته کوي چې د مسلمانانو مظلومیت په اصطلاح نړیوالو ته وښيي او ورته ووایي چې د ملګرو ملتونو سازمان کې د منشور په اساس باندې چې کوم امریکا هندوانو امضا کړی دی هندوستان دولت یې امضا کړی دی هلته د تشدد نه په اصطلاح دوی لاس واخلي او بالاخره دغه تقریبا د 100 میلیونه زیات مسلمانان چې هلته ژوند کوي د هغوی ژوند په اصطلاح د هغوی مسکینیت او د هغوی عزت او ابرو احترام وکړي.
مننه. اوس راځم دغه پوښتنه د ښاغلي مولانا محمد سپتین څخه کو. سپتین صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ ستاسو په نظر به د بی جی پی ګوند هلته د مسلمانانو په ضد له تاوتریخوالو څخه کوم اهداف تعقیبوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هندوستان حکومت بنیادی طور پر باندې خو یو سیکولر حکومت ده، چونکی انډیا کې ہندوستان کے مختلف قومون آبادی مسلمان ہندو سکھ نہ دعوی حکومت کم دعویٰ دیا جان تو سیکولر حکومت ہی تم سیکولر یوں سرا مذہب سرا گنشتہ ہو کنا نہ تو بی جے پی گورنمنٹ رکھ لے دے دے دا مسلم کوشی اور دا مسلم مسلمان مقاصد و اہداف و دا مسلمان آباد نسل کوشی کوشش کرے دے هر لحاظ سے مسلمانانو دا بسته دا مسلمانانو از زوال دا پارا دوی کوششونه کری دی دا هندوستان کوم گورنمنت دا اغوی اغو سیکولر اهداف و برخلاف من جمله بابری مسجد و اغوی کو دی پیش پیش و یا نور کوم دا مسلمانو نخ کی دی دا اغوی پامال کولو دی سایی تلاش و کوششونه کری مثلا چیتا کا وغا لالشی مسلمان چیتا وغا غکی داغوی پا خلاب حمالتا به دور فسادات وشی تصاری هم داغوی غکوی من جمله داغوی اغنه دا حجاب دیتا حجاب دا اسلام یو تشخص ده اسلام یو پهچان ده دا انسان عزت احترام حیا او دا اغا انسان انسانیت حفاظت پارا تا دا سا اغا تا تجاوز ونشی اللہ رب العالمین مسلمان اغا باندے حجاب فرض کرے دے اغا دنیا اغا ممالک جانتا اغا سیکولر نظام میں یہی نہ اغوی کی خوبکار دے بس نوے ہر چھتا مذہبی ازادی حسی لوے سو ہر چھتا مذہبی دستورات باندے عمال کولے کچھونکی دوی کم بنیاد دے اغا پا دہشت بربریت و مسلم کشی باندے دے لذا تمام اقدامات و سرا سرا دوی کوم د مسلمانانو پسته او زوال د پاره کوي دا وای کوم بنیادی حقوق دي دا وای سلب دا وای خستل د پاره کوي هغه نه یو کوشش د دوی هم د حجاب هم ده نو چونکی دا د اسلامي تشخص ته د دوی دا حمله صرف په حجاب باندې نه ده بلکې د اسلام په مقدسات باندې ده د اسلام څنګه کوم انساني تعلیمات دي نه صرف هغه اسلام لپاره محدود دي بلکې انسانيت فلاح او بهبود لپاره دي دا هغه باندې هم د دوی حمله ده.
مننه. ایزانو دلته ولند شاند مکو به تر غرزو ساسو خدمت ته. هندار اخبارونه کومو هر کله کو خپل بحث دوام ورکو رازو شغله منګل شیرزاد صاحب ساس په نظر اسلامي وادونه نړیواله ټولنه او بشري حقوقو پورې اړوند ادارې ولې په هندستان کې په مسلمانانو باندې په زور او زیاتې سترګې پټې کړې دي؟
ګور قرآن دې مو شان ته دی باندې دواد چې کفر یو واحد ده هغه هیڅ وخت د مسلمان په اصطلاح په اصطلاح د هغه په آرامي خوشحاله او داغه په پیشرفت باندې پچلا خوښ نه دي زه چې هغه قرآن عظیم شان په دې وضاحت کوي چې دې اساس روسان کې دلې نشي ترڅو چې موږ د هغوی په دین باندې مسلمان د هغوی په دین باندې وانوړي تر هغې پورې هغه ستاسو درست کېدلې نشي څه چې د حقوقو د بشرو مسله دا عجیبه خدا ده چې هلته مسلمانانو کورونه هغه کېږي سزول کېږي هغوی مثلا په بېرحمان باندې په شهادت باندې رسول کېږي تاسو ولیدل په بارما ښځه چې سانسوچي په نامه باندې څومره مسلمانان هلته وسوځول او دنیا د هغې تماشا کول هلته د حقوق بشر نه و ځکه چې هلته د کفارو ګټې وې او په هغې ځای کې هغې په اصطلاح د هغې ملاتړ یې کول او اقلن یو اعتراض چا ونه کړو چې دا مسلمانان ولې خلاف دی د ملګرو ملتونو منشور خلاف په دې باندې داسې ظلمونه کېږي ځکه په ملګرو ملتونو منشور کې په وضاحت کې چې ځکه چې په کومو دولتونو کې ژوند کوي هغه ټول مساوي حق لري دا ملک واده حسابه دي دا مالیه ورکړي دا ټکس ورکړي لپاره هغوی سیاسي او د هغوی اقتصادي نظام په اصطلاح په خپل بویه اخیستی دی او چلی یې نو په دې خاطر باندې زه وایم چې د بشر د حقوقو اصل یو بهانه ده چېرته چې د کفارو په اصطلاح نفوي بیا هلته د بشر د حقوقو مسله مطرح نه ده چېرته چې ګټې نه وي او ګټې نه تضمین کېږي بیا بیا په هغې ځای کې بیا د بشر د حقوقو مسله راچي عجیبه خو دا ده چې ښکاره ټوله دنیا یې ګوري چې د بابري مسجد مسله چې د عبادتګاه وه د مسلمانانو هغې مسله بند کړلو په زرهاوو انسانان یې په اور کې وسوځول دا د بشر حقوق په هغه وخت کې چېرته چې راواستل عقلن پورته کړي چې ولې دا ظلم په دې مسلمانانو کېږي ولې دا حق د عبادت دوی ته نه ورکوي ولې دا دعوې د دین مثلا خلاف د نړیوالو اصولو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دې عبادت دعوې داسې مثلا نظرې کېږي د من دی دنیا ټول همداسې ده یوازې دا مسله په دغې نه ده تاسو وګورئ په افغان کې دلته یو اسلامي نظام راغی دلته د انسانانو ابرو مثلا خوندي ده ولې دوی هره ورځ نارې وهي چې د انسان حقوق د خپلو نه شوي دي انسان حقوق هلته شوي دي چې په امریکا کې پاسه درې د یو ښځه اشتصافي ښځه وژل کېږي تاسو وګورئ هلته د بشر حقوق کوم ځای کې دي چې نار زنار سره په اصطلاح او دغه کې خلاف د طبیعت ته خلاف د مثلا د مذهب خیر د هغوی په مذهب کې چې هر څه وي ولې د بشر حقوق هم دي وایي چې هلته دې هره ورځ یو ښځې په نامو عزت باندې دې تصدقه کېږي کورنۍ مثلا ړنګېږي هره ورځ په ګلان هغه په زرهاو قرآن کې راځه محبت قرآن چې دا غړنګيږي الله اولاد دې سنويشت پاتې کیږي هلته د حقوق بشر په اسلامي کې سره غلي دي د مدافعین د حقوق بشر ولې هلته په لوړ نشته کوي بل زما خو وختونه دا ده چې تر څو چې اسلامي نړۍ سره متحد نشي تر څو چې اسلامي نړۍ ځان د دې غلامۍ د غربي او په خاص ډول امریکا د غلامۍ نه ځان خلاص نه کړي مسلمان د دنیا په هر کونج کې هلته ظهوری کی حال کا بتا دی کی کہ حمال و عزت و افاورو بن بے تعبیر کی گی بد وقتانہ جوانان چا رہا سوچ لے اقتصاد دے نگانا اخی پرسان بن مت کی گی اگوی ہم دا اگوی پلمن کی کفار و خصوصا امریکہ پلمن کی طرح تی دی اگر ہم دے رہا خلق دی اگر ہم خپل آواز او متنی اقتصاد نہ پورتا کی چې د خپل لامی او ماته د مسلمانانو حقوق نو غوښتنه کوي چې
مننه اوس په بغه پښتنه د سیاسي چارو لښینان مولانا صاحب محمد سپتاین څخه وکړو مولانا صاحب ستاسو له نظر ول اسلامي وادونه نړیواله ټولنه او بشري حقوقو پورې اړوند ادارې په هندستان کې په مسلمانانو باندې پروانه زور زیاته سترګې پټ کړې دي
دی ګورا د کوم مغربي میډیا ده او مغربي اقوام دي طاقتونه دي د اوان نه دی پالیسی دغلی ده اوان نه منافقانه پالیسی ده د خپل ملکو کې هم ازادي نشته دي فرانس کې په حجاب باندې ممنوعیت د سینور ممالک کې په حجاب باندې ممنوعیت په نوسته کې حجاب نشي چوای په کاروبار کې نه دفتر کې نشي کوای او معمولی چې خبره وي مثلا کوم ایران حالات محمد صاحب امینی د تاسو د دوی څوره هایلایټ کی هغه کی خودی په باوجود هغه دي کې کوم هغه ان بنیادی انساني حقوق پامال کیږي مثلا هغه منافقانه پالیسی دا ایران کې دوی د عید په کار ده هر خدای ته د ازادي وی ته هغه سکارپ چوي چادر چوي کنه چوي خو انداز دي په کار ده مغه خدای ته هندستان کې هم وی کنه هغه خپل پسند سره په کار ده حجاب اسلامي حجاب شیشه کې هغه اپناو کی خودی پالیسی کو مده چونکه دوی پالیسی اسلام خلاف ده او د انسان انسانی اصول او او قوانین او ضوابط او د انساني اوصافو په خلاف ته لذا دوی ته ظلم او زیاتای د فلسطین کې بریخي نه دوی ته ظلم او زیاتای کشمیر کې بریخي نه دوی ته ظلم او زیاتای خپل یورپی ممالکو کې بریخي ځکه هم مسلمانو باندې کوم حد پر د حجاب باندې مشکلات دي او نه دوی ته مغا ظلم او زیاتای هندستان کې بریخي چونکی دوی اهداف مغوی سره مشترک دي دا مشترک اهداف او تکمیل د دوی کوشش ته لذا دلته هم دوی دغلی او منافقانه پالیسی ده
مننه ایزانو د تهران ل رادیو پښتومو په هندستان کې د مسلمانانو د ناوړه حالاتو په حق له د دوو کارپوهانو شاغلی منګل شیرزاد او مولانا صاحب محمد سپتین نظرونه واوریدل په دې اکله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
وڅپانو ته کتنه
ډیروګرام اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې ل یو بل پروګرام سره زفاتمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو لما مول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت وو د کابل او زین نور بارنی ورسپانو زین مطالب به تاسو ته وړاندې شي هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
ایزانو دا هم جمهوری اسلامی ورسپانه دغه ورسپانه په خپل لومړی مخ د نورو مطلبونو ترڅنګ د اروپي اتحادیه د بایکاټونو په ارتباط لیکلی چې اسلامی ایران دغه بایکاټونو په غبرګون کې ویلي چې متقابل اقدام به وکړو ایرانی چارواکو د اروپي اتحادیه دغه اقدام محاسباتي تیروتنه او غیر رغنده بللې دی او ټینګار کړي چې ایران به ډیر زر متقابل اقدام وکړي دا اسلامی ایران نو ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پوهانو په ملي غونډه کې ویلي چې د پوهانو او مغزو د لوټ او چور شاهدان یو ورسپنه په د حق لا په خپل راپورټ کې لیکي چې خغلی رئیسی د خبرې په کولو سره چې نن په حکومت کې د پوهانو د لیټوګې د پام ورګرځول لپاره جدي اراده موجوده ده ترڅو د هیواد په اداره کولو کې بدون رامېست شي زیات کړه بدون رامېست کوونکی کتنه شي په پوهانو کې لا نورو زیاته موجوده ده په علمي او په تیر بیا کړه چاري هوزو کې د بدلون رامسته کول لپاره د حکومت د ايديا د تحقق لپاره لريخه زمينه ده ورسپانه په دوام کې وایي چې د ملي پوهانو د فاونډيشن ايديا د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي وړاندې کړی و او داغو په نظر پسې بیا دغه فاونډیشن جوړ شو او د پوهانو د پیژندلو او لاغو د ملاتړ لپاره ګامونه واخیستل شو خو لا موجودو تجربو په استفادې سره باید نوي ګامونه پورته شي د اسلامي ایران ولسمشر په دې په ټینګار سره چې لا علم او پوهې استفاده حد او اندازا نه لري زیاته کړه چې پوهان باید خپلواک وي د دې پترس کې چې خپلواک په غواړي چې فکر وکړي او نوښت ولرل شي او د خپل خلکو اړتیاوي او وبیني ترڅو د پوهې نعمت له مشکلاتو د خلاصېدو او غوټو د خلاصولو لپاره په کار واچول شي او رسپانه بیا په خپل بل مخ لیکلی چې د اسرایلو د موساد یو افسر د شهید فخری زاده د تیرور د څرنګوالي په اړه جوتونه کړې دي یوکرین ادعا کړې ده چې په جنگ کې 15,000 روسان وژل شوي دي ایران روسیه ته د بی پیلټ الوتکو ورکول دروغ بللی دي ایران د بهرنیو چارو وزارت وایندوی خغلی ناصر قنانی چافی د اوکران په جنگ کې د استفادې لپاره د ایران لخوا د پوزی بی پیلټ الوتکو په شمول د وسلو د استولو په حق لازمې مطرح شوی ادعاګانې دروغ وبللی
عزتمن اوریدونکو د هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننې غنی کې د اصلي کې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په واکوالۍ او مدیریتي حوزه کې د پوهانو کارول ډیر اغیزمن دي کیهان په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې په فرانسې کې عمومي کاربندیز نیم هیواد فلج کړی دی. بلومبرګ لیکي د روسیې، چین او ایران ترمنځ غژملتیا به د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کوي. جنرال صفوی وایي 22 هیوادونو د ایرانی درون الوتکو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت شارز دافیر د جرمني د سفیر چټی خبرونو ته په خبرګون کې د جرمني د تیری او مخینی او اټومي تړون ته د دغه هیواد نه پایبندۍ ته اشاره وکړه او وی ویل جرمني په دغه مخینی سره د یو متودن ملت د سزا کولو خبره کوي. جرمني باید په خپل ریا کار کارچار شرم وکړي. د ایران د پارلمان څیړندوی مرکز وایي د مځکې لاندې اوبو د ترلاسه کولو دوام ملي امنیت ګواښي. سور صلیب وایي چې د عربستان ائتلاف 2 میلیون یمنیان له زده کړو محرومه کړي دي. بل خبر دا چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان وایي اروپا د ایرانیانو پر ضد د بایکاټ بې اغیزه اوزار پورې بیا متوسله شوه. روسیې سهونستي رژیم ته خبرداری ورکړ. رسپانه په دې زمینه کې لیکي چې د روسیې پخوانی وزیر لومړی وزیر د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدودوف له یوکراین څخه د ملاتړ په اکله سهونستي رژیم ته خبرداری ورکړ. میدودوف ویلی دی که اسرائیل وغواړي چې د وسلو په لیږولو سره له یوکراین څخه ملاتړ وکړي نو دا کار به له تلبیب سره د ماسکو په اړیکو ویجاړوونکې اغیزه وکړي. د روسیې دغه چارواکي دا څرګندونې له هغه وروسته وکړه چې د سهونستي رژیم یو چارواکي ویلي و اوس وخت دی چې اسرائیل هم د ناټو د غړیو هیوادونو په شان له یوکراین څخه د وسلو ملاتړ وکړي.
ایزان اوسم دا کابل چاپ رسپانه یادونو کې موږ دا رسپانه لا انټرنیټ راخلو محتوا پاره مسولیت پر غاړه ناخلو. مسیر رسپانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ شلوریزا تمریناتي سیالي د باران لقبلا به پایله پاتا ورسیده. په دغه لوبي کې پاکستان بیا ټاس وګټل او خپل د توپ اچونې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سره په ټاکلو شل اورنو کې یو سلو څلور پنځوس منډه جوړ کړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې محمد نبی اساخیل یو پنځوس، ابراهیم زدران پنځه دېرش او عثمان غنیمه دوه دېرش منډې جوړې کړې. د پاکستان د توپ وهنه په پاڼه کې بیا له دوه اشاریه دوه اورونو وروسته باران پیل شو چې د لوبڅارنو د پریکړې له مخې بې پایلې پای ته ورسېده. افغان لوبډلې تر دې وړاندې په لومړي تمریناتي سیالۍ کې بنګلادیش ته دوه شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. دا یادولو ده چې د 2022 شلوریز نړیوال کپ په رسمي لوبو کې به افغان لوبډله د راتلونکي شنبې په ورځ درې نیمې بجې خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپلې پاڼې کې یو بل مطلب هم وړاندې کړی او وایي چې ایران وایي د افغانستان اقتصادي پر ځان بسیانې ته د خپل مهم لومړیتوب په نظر ګوري. له همدې کبله د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلو اقتصادي اړیکو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی ښاغلي ناصر قینانی چافی د څرګندونې په تهران کې د خپل 19 خبری کانفرنس په مهال د لاس انجلس ټایمز د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې آیا ایران رښتیا هم افغانستان کې په قانون او پانګونې ته زړه ښه کړی دی او که څنګه؟ قینانی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان اقتصادي هوساینه او رفاه په ایران نیخ په نیغه اغیزه لري او په دې برخه کې مرستې ته لومړیتوب ورکوي. د قینانی په خبره چې که افغانستان کې اقتصادي رفاه رامنځته شي نو میلیونونو افغانانو ته به د کډوالۍ پر ځای چې ایران ته تر اغیزمنېږي په خپل هیواد کې د کار روزګار فرصتونه برابر شي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بیا وایي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره پر اقتصادي اړیکو سربیره په نورو مختلفو برخو کې هم اړیکې دوام لري او په ځینو برخو کې بیا ځینې موافقې هم تا تر سره شوی.
عزیزانو دا هم د کابل سپوږمۍ پروګرام دی چې په خپل نننی سایت کې لیکي د طالبانو ویاند له یوې ترکی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د زور او فشار لاره کارول د ملتونو ترمنځ فاصله رامنځته کوي او په وینا یې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ګټه نه ده درلودلې او یوازې به افغانانو په زړونو کې د امریکا په وړاندې عقده جوړه کړې. زبیع الله مجاهد ویلي چې امریکا اوسمهال د افغانستان ټولو خلکو ته سزا ورکوي خو لا تر اوسه یې هم د افغانانو جرم نه دی مشخص کړی. د ده په وینا افغانان د مرستو مستحق دي نه د سزا. مجاهد ویلي چې د طالبانو د ټولو افغان ښځو او نارینهو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې داسې یوه خوندي فضا رامنځته کړي چې پکې افغان نجونې د شریعت په چوکاټ کې زده کړې وکړي او ښځې هم خپلو کارونو ته لاړې شي. یو بل خبر کې سپورګمۍ بیا لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ځانګړې غونډې د جوړېدو اعلان کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان پرون د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړې استازي محمد صادق خان سره په کتنې کې ویلي چې هیواد به یې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړې غونډې غونډې کوربه وي تر څو د افغانستان مسلې ته د حل لاره ومومل شي او افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدلو ته زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي دي. تر اوسه په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ځانګړي غونډې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي.
ایزانو رسپانه تا دا کتنی پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی تر بل پروگرام ولوی او مهربان خودی سپارو
خدای ممال و ملگریشه. Oh,